دوستانو یو ار بیا از ماج ملند او میر احمد صافی سلامونه و منی په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې عموما د ازادي رادیوي مجلې خبريږي خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. ولسمشر غنی او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو د ایران پر درېو دولتي موسسو او د سپاهي پاسداران انقلاب په اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مرکزونو بریدونه پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د نوم لیکنې د بهیر له پایلې د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي. یوناما وایي په دې حملو کې 201 ملکي وګړي مړي او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې یماموتو له قبل راغلي چې وایي ملګري ملتونه له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. یماموتو په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو افغان حکومت د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو خبره کړې ده. په دې اړه پرون په ارګ کې د ولسمشر دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې بحث شوه. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوی شوی او پراخ شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه له ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو یې ټینګار وکړ. د خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله وایي چې متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره په څنګ کې وي. دا ارګ په خبر پاڼه کې د دې خبرو جزئیات نور جزئیات نه دي خبره شوي. امریکا د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپاهي پاسداران انقلاب په اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هېواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسعارو د تبادلې د هغه شبکې ویجاړول و چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره یې سپاهي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو د پیرودلو سره مالي مرسته برابروله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانې د وزیر له قوله ویل شوي چې د ایران رژیم او مرکزی بانکي د خپلو فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې ده. دا جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د ایران له اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې خو په عین حال کې د جرمني د حکومت ویاند وایي مرکل روحاني ته وویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمني د حکومت د ویاند سټیفن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرائیلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکټي حملې هم غندلې دي. اخوا د اسرائیل پوز وای چې په سوریه کې د ایران د پوز ګنشمیر مرکزونه په توغندو یو وشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر وروسته لاغ ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون نږدې شل توغندې ولګېدل. اسرائیلي چارواکو ویل دا توغندې د ایران سپاهي پاسداران ځواک په امر توغول شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خپور کړ ویل چې د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ځواب.
ایران خطا کاو دوم اتګوه شلانو ایتا بهتم
نتنیاهو ایران لخپل هدف واوخت. زموږ اقدام ځوابي وو. زموږ پوز با په سوریه کې د ایران پر هدفو پراخ حملې وکړي. د ایران اقدامات ناکام شول. د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندی هم ونه لګید. زموږ پالیسی روښانه ده. هغه دا چې ایران ته به اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د اسرائیلو د پوز ویان پرون خبریالانو ته ویل د اسرائیل پوز هغه ځایونه په نښه کړي چې د ایران د استخباراتو لوجستیک او موټرو کار ترې اخیست. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روانې جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې کیم او دا به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شي برامنځته کړي. ښاغلي ترامپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بنده خوشې کړل. دا درې کسان چې یو کیم دونګ چال، دوهم کیم سونګ دوک او درېیم هاک سانګ نومېږي، پرون په یو پوځي الوتکه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شول. ترامپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه. وی ویل دی باور لري چې کیم جونګ اون د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په برخه کې توافق ته د رسیدو لیواله دی. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو ریپورټونه راخلو. افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د سیاسي اړیکو تر اغېز لاندې په بېساري ډول راکمه شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د دوامدارو اقتصادي اړیکو د ټینګولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا موافقه د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او سوداګرو د پلاوی او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار نثار خان جنجو اترمنز په کتنه کې وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیالي کامل صدیقي په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پر ستونزو خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواړه خواوو د ستونزو چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په برخه کې او د ترانزیت په برخه کې
دوړو خو د سوداګرۍ او اقتصادي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره موافقه وکړه چې هغه ستونزې لمنځه یوسي چې افغان او پاکستاني سوداګر ورسره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی وایي د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه او وچو میوو د صادراتو په برخه کې زیات خنډونه پیښیږي. د سه‌شنبه په ورځ افغان پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ لمرستیال وزیر محمد یونس داګه سره وکتل او پر دې سلا وکړه چې د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ د میکانیزم اړتیا ده. د افغانستان او پاکستان راکړه ورکړه په وروستیو دوه کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغېز لاندې خورا کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ له 3 میلیارد ډالرو شاوخوا 1 میلیارد ډالر راټیټه شوې ده. خو د دې په مقابل کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابر زیات شوې دي. په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. پاکستان اوس وایي له افغانستان سره د سوداګري راکړو ورکړو د زیاتېدو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. د افغانستان د سوداګري او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزی وایي د سوداګري د اندازې کمیدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته زیات زیان اړولی دی.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د 2 میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان سره کم شوې ده، او د دې خپل سرمایه‌ګذاري او سرمایدار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسیدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدلې ده. همدارنګه د چټوې علاقه لري چې بیرته تجارت کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سعید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قستی ډول نه ده کم شوه، بلکې افغانستان اوس بیلابیل لاري پیدا کړي او دا په اوتومات ډول د دې سبب شوه چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري کم شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو، ریپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنز لویا لارا د قرمکله ولسوالۍ نه د شیرین تګاب تر ولسوالۍ چې د فاریاب ولسوالۍ دي تړلې ده. همدارنګه په رپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې وسلوالو طالبانو په درې ځایونو کې د دغې لارې په اوږدو کې د تالاشۍ پوستې جوړې کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو ته یو شمېر مسافرو چې د فاریاب نه جوزجان ته تللي د ازادۍ راډیو خبریال ته یې ویلي دي چې طالبان په بېلابېل ډول له مسافرو نه پوښتنې کوي او تالاشي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو خبریال وایي له پرون ماښام راهیسې په فاریاب کې مخابراتي شبکې هم قطع شوې دي او کار نه کوي. یو شمېر د سیمه ییز پاڅون یا ولسي پاڅون غړو ویلي چې د مهال د دولت آباد ولسوالۍ چې د فاریاب ولسوالۍ ده ته نږدې جنگ روان دی او افغان امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ نه عقب نشینی کړې ده او د قرمکل ولسوالۍ کې راټول شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه د سیمه ییزو چارواکو د نظر په اخیستو نه یو توانېدلي. اوس هم په اروزګان کې د یوې مشاعرې په اړه خبر. اروزګان په لومړي ځل د ښځو لخوا د اروزګان غږ په نوم د کلنۍ مشاعرې کوربه و. دغه مشاعره چې سلګونه میرمنو پکې ګډون کړی و د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون جوړه شوه. په مشاعره کې لومړی د اروزګان د ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس نور محمد ابدالي او د ولایت سرپرست والي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو یې غوښتنه وکړه چې راووزي د سیالۍ ډګر ته خپلو حقونو غوښتنه دی په خپله وکړي. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راستولې رپورټ واورو.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د اروزګان غږ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد ابدالي او د ولایت مقام سرپرست والي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووزي د سیالۍ ډګر ته او د خپلو حقوقو غوښتنه په خپله وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. که چېرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي، دا فکر مو به مسام نه وي. باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چېرې ستاسو تاسو روشن فکر ووسئ، تاسو منور ووسئ، تاسو فعال ووسئ، انشاءالله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو، وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اروزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینې نورانه شه په خپل وطن کې چې در په در د مسافر کډه په شان راولي.
ښایسته هوا، ښایسته وطن، خو ښایسته ژوند نسته. چوکۍ شوکۍ او مینه مو په زړو کې د وطن نسته.
درنادونو می پکا غړيږي، افغانستان راستا په ها غړيږي. دا به چیرې د آواز لارې درنې وایه مته موږ په چیرې وجه کې
دا زموږ آزاد بدر پسې سي. نور مو په ګران وطن کې مخوي جنگونه.
لما ډیر لري دی ودان دی خلک، زتوري خاوري یم او ستوري د اسمان دی خلک. زوم یو زخم زکه مالګي دړولې هرچا، زیم یو ګل زکه ملګری دی خزان دی خلک. او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په ژبه د مینې داستان داسې بیان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې څو موده وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه لپاره د اروزګان غږ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره شوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو ل فرات څخه مو په تازه تر لاسه کړو ریپورتونو کې اوریدل دي چې دغلته د څون خطو په ترڅ کې چې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شوې دي مرګ ژوبله رامنځته شوې. له فرانه د ازادي راډیو خبریال را سره په تماس کې دی احمد شاه فطرت. ستړی مشي، له تانه تفصیل اورو.
انت تاسو ورن سلام وړاندې کوم. تیرش په فراه ولایت کې اور بیا ګرند بریدونه تر سوي دي. یو برید د فراه ولایت بلابل کول سواري د فاروق پر سیمه کې د نظامه پر یو قرارګاه تر سره سوي دي. په دې برید کې ورکی زی تلفات هم ډیره اوښتې دي. خو تر نه تر کم چې موږ تر رسیدلي د واتو پولیس په شاخوا کې وجل سوي هم داشن د نشوب او ټنګونه هم ورسې شوي دي. په یو بلې برید کې د بلابل کول سواري د شیوان پر سیمه کې چاره باندې کومندو پر کنټاکټ یو حالت دوی دا کوي د شرب شاخوا کې دولت او سوال مخالفان او سوال طالبان وجر سي دي حالته او هغه بریټ فشاته مو سوي په ورته وخت کې بل بریټ د فراه ولایت د لاشي جوای مو سوالي کې د ایران سره پرماس پرته د هغه پر امنی کومنري تر سره سوي دي چې حالت هم ویل کې د دوه ډور ته ډیر تلفات او شي د خطر وسته د لسو او سوال طالبان د مرکزوب د اندشن دوه نه امنیتي ځواکونه د مرکزوب خبر ته ایتوي دي ما څه چې موږ هم ته چارو ته خبرې کړې په یو بل بریټ کې په ورته وخت کې د فراه د مرکز دراج په کلی کې هم په یو امنیتي پوسټ کې بریټ وایي چې دا پوسټ هم ولکې سقوط کړي. هم ته چارو کې دا خبر نه مني. په دې پوسټ کې هم د تلور پنځو تنو د مرګوب له خبر د اوس پرته ایستو خو ولکې چې شاید چې افغان تغیر وکړي. امنیتی چارواکو څه چې مخکې ما د فراه د لیوا د ویان سره خبرې وکړې نو دا خارجي سره هغه وایي چې سیمې برخې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي او دوی نور جزئیات وروسته رسنیو ته ورکړي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. احمد شاه فطرت چې په فراه کې د څو ځایان خطو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو حال راکوو. په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. دقیق شمیرې لا هم نه دي معلومې. په روانو خپرونو کې به بیا موږ له احمد شاه فطرت سره په تماس کې یو. خو اوس د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو تایر زلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلان زمکه ته پاس اسمان دے خوچین دی بلکوم اسکو دی بلکوم دوستان دی ماسک په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو ته خغلی سالار
په زرپانه کې بلند کیسا قربانی واوري.
میرمن می له خواغه کړه سړیا زما چپلې هم نور د غندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکول احوال خبر شي.
سلیمان ماکول د قومه یو پولی کوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لخکر یې د اویا زره سپرو دی هغه پیغله چل مسی د تایمی ریستا زموږ ستره ملکه کول زرینا.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. ها په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې مشپړېږي. د سلام شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلام شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خرابه شي، اغزن، پالنګ او دری ژبې ته ژباړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزن فروایي چې سلام شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیزې ستونزې او یو شمېر مشکلات راخیستي. دی وایي چې سلام شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړې او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلام شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلام شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وي چې عبدالوکیل سلام شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جوبوش پړل شي ودی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې بعد دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستی پر مهال مرستیال والی عبدالولی صحیح د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکا کتابونه پکې نندار ریتا وړاندې شوی دی چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خواندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوی دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خواندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوند دی وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پوښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کره کتونکي طاهر زلاند را ځوابوي.
هنر جاج.
زلاند صاحب په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقی صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقی فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پورې ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر که کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د ده حالت سره کم وي، د ده کرکټر په خوب کې سره کم وي. کله که وګوري په عام ژوند کې، کله چې دی ځان یو عادي انسان ګڼي، څه رقم هیلې لري، څه رقم برخورد او چلند کوي، او کله چې دی متوجه شي چې دی څه رقم افکار لري، څه رقم هیلې لري، نو دی کولی شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو که دلته دی ځانګړی وي په ژوند کې، حتمن د پښیر کې ځانګړی کی، او کدل ته د ځانګړی نوی د شخصي ژوند چې ده د هغه کړه وړه هغه تقلیدی لنور خلکو اخیستل شوی، د نور خلکو په ستګي، د نور خلکو څخه غیزی، نو دلته اماغه تقلید انتقال شي شعر ته هم. نو لدې قبل زنی ځوان شاعران د صحت څخه چې ګنې ده نوې شپنځي ده یو منفرد شپنځي، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ورن مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پویږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم، دغه کریکټر چې زه دلته ښکارا کوم، د ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت سیړو له دوه خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظ او په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومه یو ډیره مهمه برخه ده چې په هغه باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیتي څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ دی، رخت و زیور دی، ورلربو یا دا دواړه چیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا، د مفهوم او د فورم ترمنز تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نوښت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ دی وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نوښت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپل په دې ډیر تاکیدم کوم او مهم بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شو. نو له دې قبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نوې و، هر څه نوی دی. که زمونږ دید جوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکه یې له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزیږي، یا د شهدا غوندې وزیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو هغه چې منفرده لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچو بیا معلومیږي چې د پلانکي شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ای. علت یې دی چې په دغسې ټولنو کې انفرادي تشخصونه له منځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای نیسي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي، دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یو ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، دلته خپل انفرادیت را څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه قتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي، نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو. نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګونونه راڅرګندوي. خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړه وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري؟
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي، یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وي تاسې په دې پوه شئ هغه نوي څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوي نوي شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده ځکه ده چې کوم چیرې داسې ونه کړو، زمونږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی، دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده، مشکل به لري. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شهدا په وړاندې ډېر مشکلات وو. هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت یې دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې راڅرګندېږي، له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا تاسې وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سر ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت یې دا دی، هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې دلاره د چې په شعر کې لاره، نور ټولنه هسې نه وه، د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې بم سره بم مخ کیږي، سختۍ بم ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینه لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینه لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولست د ښکلا نوې تصور ورکړي، او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوه لوري پرتی او وروسته پاتې سیمه کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی و او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
خستانوم څه ده؟
زمانوم سالار افغان، حقیقت راډیو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار صاحب ډېر داسې مجلسی ټوکی مینناک سره معلومیږي، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب. زه خپل ځکنن یو وادي فنکار يم، د فلمونو ور ځکنن فلمونو کې هم کار کړی دي او خپل مې د نتاقې سره ډېر سخت شوق ور ځکنن. سینې زه په دې نتاقې کې داسې نتاق جوړ شم چې نه حقیقت دنیا ته راوړم او دا دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا چکنن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې دي.
کله د خبرونو ویلې دي او څه ډول خبرونه وایي ته؟
داسې یو ته داسې نه ډېر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سره زما د خبرونو د اکټنګ سي دا کم زه په می اکټنګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحد دا غنوم نو ان زه خپل د اکټنګ کوم او هغه د اکټنګونه زما ډېر سخت وخت دی چې نه کله قاضیانو سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه متر ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه نه ادا کوم.
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سه نوم می دولت خان دی، دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی. هروش قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه، تا دولت حاصل کا اسما په کاروبار کې ګوتې موها خلیش ته تاوله سری بچیا، ته دولت ته پار خپل وینه خرڅولی شم، خپل بچی قربانولی شم، خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت نه شم کولی. ست افغانستان هغه ایماندار پولیس چې یو کرت مجرم ته د قهر په نظر ګورم، بې د لاف وکم همیشه مې استفاره ته تورو تمبو شاته گزارم.
ډیر زبردست، خو ډیر زبردست ایک ټوک والله خوند وکه. ډیر ښه، تا ته خبرونه هم زده دي، داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه، نو خبرونه هم وای.
اوا وایم سرونه بسم الله الرحمن الرحیم. پر ډیر در نستر اور ځکه نه زه ټول هوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې ګوره دا ازادي رادیو څخه خبري اور ځکه نه زه د خپل ټول منوال ته هم د زړه کومې ټک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوالو ته ځکه نه د زړه کومې سلامونه هم خدای دې وي خبرې هله تکوم. نو زما دا وینه دا خواسته چې لکه ما هر ځګه کې تاسو ملاوي غي زستا تخفو خاورم زستا خادم زستا غلامم او د دې خاورې بچی مور ځکه نه سره دا خبرې زه ډیر لپاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کړئ او قلم واخلئ، سنس او ټکنالوژي اختیار کړئ، د هوا په ذاته وخځئ او د سیکالوجي استادان جوړ شئ. تاسو څنګه د ټوپک په ځمونه قلم استعمال کړئ. او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده، زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دار شي په افغانستان کې بې سواد خلک څنګه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زموږ ملک د تعلیم او د علم پر رڼا کې لکه دنیاوالو خلکو ته چې موږ څنګه وښودل چې زه په لس کلنۍ عمر کې ما خپل درېمه پورې مکتب ویلی خو الحمدلله زه اوس په شپږو ژبو پوهېږم. یس آی ایم کین سپیک انګلش، مای نام از سالار افغان، مای فادر نام مستر صاحب ګل، آی ایم جاب سپیس سیکورټی ای بی پی پولیس افیسر ګورنمنټ افغانستان، یو راټ ټانک سر سی ڈاؤن فیس اگین، واٹ پرابلم؟ نو پرابلم سر. اردو بھی سمجھتا ہے، اگر جو کچھ بولتا ہے میں بولوں گا، بول کیا بات ہے، کدھر کرنے والا ہے، کیا کام کرے ہو نا، بیٹھ جاؤ، چائے پیو، روٹی کھاؤ، بتاؤں فارسی فام میں دوں تندر مندر بس جانا جو راستے خوب بس بچہ جو راستے کھانا اس کو جاس کھانا ہے من گراس سے بیسی نان میں خورم چائے میں خورم گپ گپ بزن دیروان سلور جب من سے کنن پختو سرا سے کنن خبر قبل اسم
نو کسی خود ماشاء اللہ در تو ڈیر زیات از ددی غزل و روپائی داشان نمز ددی
او سے بار سے از ددی خدا اس نے دسنا لگا کمزور ہے ہیڈ کیلنڈر جالے میں لگا خراب بدن خفقے من تا سور خیر ددا سے بتو ایم سے
یوسف ہوا ہے مینوالو تا
قدم قدم کے جلمک خور دے لکه چې زمي د دنیا د خلکو تور دی یا قربان غرور تر ور تل سوان یار تیار پاتې شوې پېچان د اتوار
زبردست اوس خبر نہ خبر نہ وایا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلان زمکہ پاس آسمان دے خواچین دے بلکہ مسکو دے بلکہ ہندوستان دے مسکے پہ جنجال کرا گرا افغانستان اور پاکستان دے اوس تاس تخاغل سالار ویان حقیقت رڑی وزاد افغانستان پر لڑے کے دا وقت نوی او تاس ترین خبر نہ اورے دے سے دننگرہار ولایت محترم والے خاغل واحد اللہ کلم جی وچ دا 13 کال پر تلاپس گنی کال کے دننگرہار پولت کے تعداد تن پوسٹ ہونا سے واچ وچ زنگ کو بجٹ سخت کمائے رہا وستدا منگا تا پکار دار سی دننگرہار پولت کے طرف کے حادثے خود کا استعمال کے تو رسیک مالات او نور دے ست کرتے اقدامات تلاہ خپل کوٹلی گامونه اوچت کو چ دننگرہار ولایت سے خوام پتی خبر لی سی او مخ پر شخصی اقتصادونه برابر کو بیا او پتر د امریکای د تختلار غره کو دا ننگرہار امنیہ قماندانے او امنیتی زواکون ہم اسر پدے کشمانا کل چی الحمدللہ منگ با پراتنوں کے کال کے دن انگرہا پولت کے دا امنیت پا زیمان بی امنیتی رحمان ستکون ولی چیزا منگا اقتصاد سخت ضربہ خوڑ لے دا خیر دا کدامل قوام تبا برباد چی دا کلون ولایت پاس دا آباد خار کے دا شایدان چاو ترسنگا دا گجر دا خرو یا پریس کامپرانس جلس را وطا دا مزاری پا دوران کیوی چی من دا رزا کو دفتر خاگل گجروال سیب نمنو دا معجرون رئیس جاتا کلی وکا منگا چیر پا پاکستان کے زان مرگ بردون و راکٹی بردون تا دوام نکو دا پاکستان حکومت دیتا وان حسو چی دا افغان معجرین دا افغانستان پلور رستان کی ہم گا بیار پی آر ٹی موصول خاص خپور کو مکن والو خپل شخصی اقتصاد نہ برابر کو خیر د قدم مل قوام تبا برباد شي.
سالار افغان حقیقت رڑی و آزاد افغانستان کو
یار سالار دا ہودی ډیره جالب کیسه اٹھو کې خات خغل سالار مخکې دیو ډایلاګ راتو کې د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدی جوړ کړو دا زل د چا ډایلاګ کې
دا زل د قانون په بارک کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کو مور
ار 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 عدالت افغانستان دا قانون لاندے مجرم مجرم سلم خان و دا کم خان چ قانون پا قتل کنے والے ہوں دا وکیلانو او دا گواہانو بیان دے شروع سی قاضی سے دا ہاگا کم اصل او بغیرت خلق دے چا ہمیشہ میں استفارے دا دیر شراب و دا دیر پیسو پنشو کی پھول مرد خوارانو غریبانانو عزتون سلو بکل لے لہذا زما دا قانون سے خدا درخواست دے چا قانون دے دیتا سخت و نسختا او یو سنگین سزا ور کی ہم آئی ابزیکشن یونیڈر سما خوک دوست وکیل پدوی خامخه ورزام لګول غواړي کسر میدار خلق د چا د عزت سره لوبه کوي خدا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست ده چې قانون دې با عزت بوري کی اور د وکیل سی ټول مرد د حرام او ګټه کوټه ولډه خو نن د الله پاک د قران پاک په لاس کې واخلا او اختیار احتوال شروع کا چې زه دې معاف کوم او ګر پانسه تخته ته ورسوم معافي غواړم قاضي سی زه قانون ته دوکا ور کولای شم خو الله پاک ته دوکا نشم ور کولای قانون دې د پانسه تخته ته ورسې ار 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 عدالت نن ته ته ورسې دو چې مجرم سلم خان ولډه کم خان د وکیلانو د ګواهان بیان لپس دا قتل په حقیقت کړي زکه هو تاجرات افغانستان عدالت دی تبا عزت حکم د پانسه کوي قاضی صاحب یا
یو دا سه خسته شیرو وای چې خلک یو سزده کی ورنه
چې ستا د بدونه به غور کینی دا سه بیننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصرف او سی نور مزل می د تا وزګار نه منم خپل ولی کی محبت چې نوی دا سه به منی بد کردار نه منم چې د الله د پاره دوست منی به سودا د سر د خریدار نه منم نو ټین سه ای زما د ملت غدارا نور ستا په خوا کې زخ خپل یار نه منم
ډیر مننه سالار افغان.
کیسه مو تیر طبیعی او دراتون کی پاړه د محتاطی فکر درکوي د زر پانی پانه ننی پانه کی زموږ همکار وګم جبار خیل د ایوی ټولنیز نه خالی کیسه کوي
زر پانه قربانی نن د عرفات او رزوا عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم، خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود، ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وا بازار او کوڅو کې غنو غنا خوزما د زړه په دنیا گئی کې بیا هغه معمول او رسوا مازیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ را سره وي خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې را سره دي لوروغ بړ وروسته زوی میرا منډه کړه او په غېږ کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم میرمن مې له هاخوا غږ کړ سړیا زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلې دي ورته کړل مې سمه ده وروسته له لمانځه ځان تیاروه بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود په 300 روپۍ مې ترموز واخیست له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که د 100 مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دکان په خوا ورغلو له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍ واله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه ویل یې زه یې نه اخلم خیر دی چیرې به نه ځو رښتیا زړه مې راډک شو خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم ما ویل نه داسې نه کېږي ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې دو جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې یو جوړې زیاتې ښې وې هغه مې راواخیستې او د هټۍ وال سره مو په 300 کوتاهي وکړه د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍ وال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته بله ورځ به یې درکړم له دې مې تل سودا راوړله په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي د ترکارۍ والا په لورې روان شو له هغې نه مې لږ اندازه نانا دنیا او مولی سرخاک واخیستې هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه په زړه ډېره مهربانه وه تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته بیا به یې درکړم هغې په زړه سواندي انداز او ورین تندي وویل که نور څه وړې هم یوسه ما ویل مننه نور نو د کور په لورې را روان شو له بازاره تر کوره راز راز فکرونو سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلی راکوز شوم اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې لنډه چې اختر و خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده د سبا مو نه لرله خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشونی شول سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې باران پیل شو غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې راخړوب کړ د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم ترخه چای مو وڅښل د عیدګاه په لورې روان وم تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوي جامې یې اغوستې وې روان ول ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلیدلي کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي ځکه ډېر خوشحاله وم د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم ځکه ما خو څوک نه پېژندل په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست ویل یې بابا ما ته به اختری راکوې زه او زوی مې د باندې ولاړو دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې عجیبه خوند او مزراته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه زموږ په چم او مالت کې پا په لسګونو مسلمانانو سیدل. د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړي و چې شمیر به یې لڅلورو نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړي و چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډیری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړي وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچ چاته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم، ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قربانی به ډیره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قربانی به خدای تعالی تقبل شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده وو او نه ورته د قربانی احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قربانی د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
د پښتو ادب لرغونی دوري په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسی او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کی. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدل دي. د پخپل وایي چې پر 612 هجری کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځیدم. د لویانو مراقد مې لیدل او پلټل مې. دا سیخکاری چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندې کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب وو سورک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو په خوانه مورخ او نثر لیکون کې دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوی، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوی او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادی
رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو را خوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر ایلبندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. ی هیرمن ده، ی څپان د مست سینده، تا نه اورم غلی غلی را تخایه، سما د تللیو زمانو رک پر تمونه، ستا بهیر کې را روان په غرزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. ی هیرمن ده، ی سرکش مست سینده، لا به څومره آزمویې ته ارادې مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوې لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوې هومره پخېږو. ستا په څیر مو غورځنګونه مست څپان ده، ستا پر څنډو مو جنډې دي لاره پانده، موږ هماغه یو چیوو او لا به پایو، تا به څکو لا به مستیږو، تا به ستایو. زه دې اورم چې څپو کې راته وایې حماسې زما د نیکونو د ساکانو، زه دې وینم چې لا مست یې هم څپانده، خاطرو کې د پیړیو زه بهانده. درته غوږیم راته وایا راته وایا، دینی کنو پرتمونا راته خایا راته خایا.
لومړی سرود. د هیرمن د چپو خوږ وږم لګیږي، د ګز چنی له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کټ سره تاویږي. سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي. سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چې پکې لامبي هاپی ښکلی، د اسمان زرفرو هرې پکې ستایي، د ساکی ټبر د سوغو عظمتونه. د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپرو ته، له مزدکه ګرد را تاو شئ نیزه والو، خادمان دې د سیند غاړه کې ګلپوخه، د هما څلویښت خومونه دلته راوړئ، سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده، ګهیڅ وخته چې لا لمر نه وي ختلی، چې لا بتې د سیند غاړه کې تاویږي، د ساکانو د دربار سپاهیان به راشي، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه. لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړي،
د سپیڅلي هیرمن څو پستی چپی با دهغې د قدمونو درشل خکل کړي سبا لوی ورځ ده ټول زرنګ په تمه د هیرمن برکتونه دي مدام وي د زرینې ملکې د تاج زلاته د لمر ستوریو او سپوږمۍ دې پرې سلام.